لمړنۍ ماښامنۍ خبری مجلې ته خراغلی زه فریده هوډ سیفی یم له خپل همکارانو سره په روانه خبری مجله کې تاسو ته د راټولو شوو مطالبه د اورېدو بلنه درکوم. په روانه خبری مجله کې اوري چې په کابل کې د ناټو چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونه به له هر پلوه سنبال کړي ترڅو تر 2014 میلادي کال پورې په بشپړه توګه د خپل هیواد د امنیت ساتلو جوګه شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څلور چارواکي د افغانستان د لوی څارنوالۍ په امر نیول شوي دي. نور راپورونه هم لرو خو تر هر څه د مخه خبرونه چې فرشته جلال زئی راوړي. په مکرې د مهمو خبرونو سرخطه د بهرنیو چارو وزارت وایي د ویکلیکس لخوا د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د پټو ډیپلوماتیکو اسنادو خپرول د نړۍ په کچه بی اعتمادي رامنځته کړې ده. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا له متحده عربي اماراتو کابل ته ستون شي. د مشرانو جرګې د ازادي راډیو خپرونې وستایلې او د هند او فرانسې چارواکو په هند کې د دوو فرانسوي اټومي ریکټرونو د جوړولو پر کاري چوکاټ مسخه وکړه. د خبرونو تفصیل واوري. د بهرنیو چارو وزارت وایي د ویکلیکس لخوا د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د پټو ډیپلوماتیکو اسنادو خپرول د نړۍ په کچه بی اعتمادي رامنځته کړې ده. د بهرنیو چارو وزیر نن وی خبري غونډې ته وویل دا سی اسناد باید پټ پاتې شي وای. د ویکلیکس انټرنیټ پاڼې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت 250,000 ډیپلوماتیک سندونه خپاره کړل. په دغو کې ځینې اسناد داسې دي چې د جمهور رئیس حامد کرزي د کابینې د ځینې غړو او د یو شمېر امریکایي چارواکو له قوله وایي چې جمهور رئیس حامد کرزي یو ضعیفه شخصیت او د دولتداري له اصولو بې خبره مشر دی. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا له متحده عربي اماراتو کابل ته ستون سي. د کرکټ ټیم په دوبۍ کې د انټرکانټیننټل کپ په 5 ورځنیو مسابقو کې سکاتلند ته په 2 وکټونو ماتې ورکړه. په دې لوبو کې د ملي ټیم بالر حمید حسن د مان آف د میچ مقام خپل کړی دی. د افغانستان د کرکټ ټیم څلور لوبغاړي د کرکټ د انټرکانټیننټل کپ د مسابقو د منتخب ټیم لپاره غوره شول. په دې ټیم کې اوس د افغانستان، ناروی، کینیا، سکاتلند، هالند او زیمبابوې لوبغاړي شامل دي خو افغانستان یوازنی هیواد دی چې په دغه نړیوال ډله کې څلور تنه غړي دي. د ملي ټیم حمید حسن، نورعلي، محمد شهزاد او محمد نبی به له دې وروسته په نړیوال ټیم کې لوبې کوي. د بهرنیو چارو وزارت وایي له ایراني چارواکو سره د افغان بندیانو په اړه خبرې کړې او ټاکل شوی له ایراني زندانونو څخه 200 افغان بندیان په نږدې راتلونکي کې راخوشي سي. زلمی رسول نن په کابل کې خبري غونډې ته وویل دوی پر دې موضوع په تهران کې د افغانستان او ایران د اقتصادي غونډې په څنډه کې خبرې کړې دي. د زیاته کړې چې په ایران کې په اعدام د محکومو کسانو په اړه هم له ایراني چارواکو سره خبرې کړې دي.
امیدوار هستیم در آینده نزدیک با حدود 700 نفر از بندیای ما آزاد شوند و دوباره به افغانستان بیان.
دوایی هیلمنیم چی په نژدې راتلونکي کې زموږ د نژدې لښت لږه وسه او بندیانو د راخوشي په عین حال کې بعد یو شمېر افغان بندیانو د اعدام حکم په بند بدل سي ترڅو موږ وکړای سو د هغوی په اړه ډیر معلومات راټول کړو چې د کوم ځای دي او نوم یې څه دی. او د مشرانو جرګې د ازادي راډیو خبرونې وستایلې او په کابل کې د راډیو کارکونکو ته ستاین لیک ورکړ. د مشرانو جرګې د شکایتونو د اربیدو د کمیسون مسؤول زلمی افضلی وویل ازادي راډیو هڅه کړې خلکو ته به طرف او رښتینی معلومات په وخت ورسوي، نو ځکه د راډیو کارکونکو ته د غستاین لیک ورکړی.
یګانه ازادي راډیو ده نه چې موږ واقعي ځغ خبرې موږ په دې پر ازادي راډیو باندې د خپل اعتماد لرو چې از موږ تاریخ ځغ ولاو چې پر د حکومت باندې تاریخ لګي لکه تاسو نشر کړی.
خبرنوته ادامه ورکو. سیمایزو حکومتي مقامات ویلي دوه انتحار کوونکو نن په مومند ایجنسی کې د حکومت پلو قومي مشرانو په غونډه په حمله کې تر 40 تنه زیات وژل او تر 50 تنه زیات زخمیان کړی دي. چارواکي وایي و انتحار کوونکي په هغه ودانی کې د نن ځانوالو زو چې غونډه پکښې کې روانه و او دوهم حمله کوونکي د غونډې له ځای څخه د باندې ځانوالو زو. د دې مسلې په ارتباط وروسته په خبرونه کې رپورټ لرو. په تیر ایواله سیزه کې په تقریبا سباندې وکال کې لمرنۍ خبرې نن د ایران او د نړیوالو ترمنځ د سویس د جنیوا په شار کې پایلسوی لویدیس قدرتونه وایي دوی هیله لري چې د ایران د ملي امنیت د عالی شورا له مشر سید جلیلی سره به دا د ورځنۍ کتنې له تهران سره د رښتینو خبرو لاره واره کړي. دوی هیله درلوده چې د دغو خبرو په نتیجه کې به ایران د یورانیمو له غني کولو لاس واخلي. دا په داسې حال کې ده چې سید جلیلی پرون خبري رسنیو ته وویل چې د یورانیمو د نه غني کولو پر موضوع خبري نه کوي.
ما همونطور که در گفتگوهای ژنو یک، ژنو دو اجازه ندادیم حقوق ملت ایران موضوع گفتگو
دا وایل کڅنګه چې موږ په مخکنیو خبرو کې د ایران د ولس حق بحث ته وړاندې نکړ او اجازه مو ور نکړه چې دا حق تر پښولاندې سي نو دا ور به هم اجازه نه ورکو. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې کاترین اشتن نن د ایران، جرمني، بریتانیا، فرانسې، روسیې، چین او امریکا ترمنځ د خبرو لړۍ رسمي پیل کړه. د سپینې ماڼۍ وایي جمهور رئیس باراک اوباما د کوریا په ټاپو وزمه کې د لانجو په اړه د خبرو لپاره د چین ولسمشر هو جینتاو ته ټلیفون کړی و. ولسمشر اوباما له چینایي لوري غوښتنه کړې چې ورسره یو ژغ سي تر څو په ګډه شمالي کوریا په دې پوه کړي چې تحریکونکي فعالیتونه یې نور د منلو وړ نه دي. د نومبر په 23مه نیټه شمالي کوریا د جنوبي کوریا پر ټاپو یون پیونګ راکټي حمله وکړه چې څلور تنه پکښې کې ووژل شول. تر دې پیښې وروسته د دواړو کوریاو ترمنځ وضعیت کړکېچن شو. د روسیې جمهور رئیس دیمیتری میدویدیوف د وارسا او مسکو د روابطو د ښه کولو لپاره د هڅو په لړ کې نن په رسمي سفر پولنډ ته ورسېد. دی به له پولنډي چارواکو سره د ناټو سره د روسیې د همکاریو او په ختیځ اروپا کې د مزایلو د دفاعي سیستم د ځای پر ځای کولو د پلان په شمول پورې یو لړ مهمو مسایلو خبرې وکړې. د پولنډ ولسمشر د روسیې ایترتاس خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي پولنډ د روسیې او یوکراین په شمول له هیوادونو سره د اروپایي اتحادیې او ناټو د روابطو د پراختیا ملاتړ کوي. د هند او فرانسې چارواکو په هند کې د دوو فرانسوي اټمي ریاکټرونو د جوړولو پر کاري چوکاټ موافقه وکړه. د فرانسې جمهور رئیس نیکولاس سارکوزی او د هند صدر اعظم منموهن سنگ نن د 9.3 میلیارد ډالر په ارزښت دغه تړون لاسلیک کړ. د عراق د بهرنیو چارو وزیر هوشیار زیباری د صدام حسین د واکمنۍ د وزیر طارق عزیز د نوی د مولو په باب د ایتالیا د بهرنیو چارو د وزارت غوښتنه رد کړه. او په خلیج کې د امریکا شپږ متحده عربي هیوادونو نن د متحده عربي اماراتو په مرکز دوبۍ کې خپل کلنۍ سرمشریزه کې په سیمه کې پر امنیتي مسایلو خبرې کوي. د ازادي رادیو د چهره ورځ د سهار لو بجو د ماخام تر بجو په منځنۍ صفه 1289 مترو او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. پرونه خبرونه کې اوري په کابل کې د ناتو چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونه به له هر پلوه سمبال کړي تر څو دوی خپل د خپل امنیت ساتلو جوګ شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څلور چارواکي د افغانستان د لوی څارنوالۍ په امر انیول شوې دي. د افغانستان د مشرانو جرګې د شکایتونو اوریدو کمیسیون د ازادي رادیو کار او خبرونه واستایلې. ویکیلیکس ویپاڼې لیکلي سعودي عربستان د القاعده او نورو سختریزو ډیر لوی مالي ملاتړی دی او په خیبر پختونخوا کې مو له دوه خونړیو ځانوژونکو حملو خبرو. په کابل کې د ناتو چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونه به له هر پلوه سمبال کړي تر 2014 میلادي کال پورې په بشپړ توګه د خپل هیواد د امنیت ساتلو توان ولري. په عین حال کې ایساف یا نړیوال سولساتي ځواکونه وایي چې افغان امنیتي ځواکونه به په ځانګړي توګه ملي اردو اوس کولی شي چې په یوازې توګه ځینې مهم پوځي عملیات ترسره کړي. تر دې وړاندې د افغانستان د دفاع وزارت غوښتنه کړې وه چې نړیوال باید د افغان امنیتي ځواکونو تجهیزولو ته ځانګړې پاملرنه وکړي.
وروسته له هغه چې د افغانستان د دفاع وزارت د افغان امنیتي ځواکونو د وسلو او پوځي تجهیزاتو لکموال څخه اندېښنه وښوده، د ناتو چارواکي وایي چې د نوې ستراتیژۍ لمخې هڅه کیږي چې افغان ځواکونه له هر پلوه په خو او پرمختللو وسلو او تجهیزاتو سمبال شي. د ناتو چارواکي په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې ځینې داسې اندېښنې وښودل شوې چې افغان ځواکونه به ونه توانېږي تر راتلونکو څلورو کلونو پورې د افغانستان امنیتي چارې سمبال کړي. په افغانستان کې د ناتو د ملکی استازي د ویان مرستیال کریستوفر چمبرز د دوشنبه په ورځ په کابل کې د ایسف ځواکونو له ویان سره په یو غټ خبری کانفرنس کې وویل چې تر راتلونکو څلور کلونو پورې به د افغان امنیتي ځواکونو د شمیر د زیاتوالي ترڅنګ هغوی ته ښه پوځي امکانات او تجهیزات هم برابر شي.
So the Afghan Air Force is growing significantly. There will be the provision.
د افغانستان هوایی ځواکونه د پام وړ پرمختګ په حال کې دی او هڅه کوي چې د افغانستان هوایی ځواکونه ته نوري الوتکې هم ورکړل شي. د افغان ځواکونو د لا پیاوړتیا لپاره چې وکولای شي خپل هیواد څخه دفاع وکړي، په ډاډه توګه نور پوځي تجهیزات او وسایل هم له دوی سره مرسته کوي.
د پرتګال په پایتخت لیسبون کې د ناتو د سرمشریزي په غونډه کې پریکړه وشوه چې افغان امنیتي ځواکونو ته به تر 2014 میلادي کال پوري د دې هیواد ټول امنیتي مسؤلیتونه وسپارل شي. خو تیره اونۍ د افغانستان د دفاع وزارت ویان په کابل کې خبریالانو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونه ښې وسلې او پیاوړي تجهیزات نه لري او باید چې نړیواله ټولنه او ناتو له پوځي پلوه د دوی سنبالولو ته ډېره پاملرنه وکړي. بلخوا د ایسف ځواکونو ویان جنرال جوزف پلاټس په دې هیواد کې د سولې هڅو ته اشاره وکړه او ویل چې په افغانستان کې د سولې او ثبات رامنځته کېدو لپاره د افغان حکومت د سولې هلو ځلو هم ښه نتیجه ورکړي. د څرګنده کړه چې سلګونه تنه وسلوال مخالفان په وروستیو ورځو کې د سولې له بهیر سره یوځای شوي او یو شمېر نورو وسلوالو ډلو هم له دولت سره یوځای کېدو ته تیاری ښودلی دی.
More than 600 former insurgents have joined the people.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې څه باندې 600 وسلوال مخالفین د سولې له بهیر سره یو ځای شوي او څو نورې وسلوالې ډلې هم عادي ژوند ته د راګرځېدو لپاره د افغان حکومت سره په تماس کې دي. د سولې بهیر د افغانستان ابتکار دی چې ائتلافي ځواکونه یې په ټینګه ملاتړ کوي.
د جنرال بلاټس په خبره افغان ځواکونه په ځانګړي توګه ملي اردو د محل د دې جوګه شوی چې په یوازې توګه هم ځینې مهم پوځي عملیات ترسره کړي او په دې لړ کې د وسلو او مهماتو څو زیرمې هم تازه کشف او نیولې دي. د افغانستان د ملي اردو او پولیسو شمیر اوس مهال له 200 څخه اوختی او هڅه کیږي چې د ملي اردو او پولیسو د روزنې لړۍ لا چټکه او تر راتلونکو څلور کلونو پورې دوی په بشپړه توګه د خپل هیواد د امنیت ساتلو جوګه شي.
په کابل کې د ناتو چارواکي وایي دوی د افغان امنیت ځواکونو سره مرسته کوي تر څو دوی وکولی شي چې څو کلونه وروسته خپله د خپل هیواد امنیت وساتي. په افغانستان کې د امنیت په اړه خلک ډېر اندېښنه لري. په یوې تازه نظر پوښتنې کې چې د یوې میاشتې په مودې کې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې ترسره شوې، افغانانو د خپل هیواد د وضعیت په باب بدبیني ښکاره کړې. دوی د تیر کال په پرتله ناهیلي دي چې وایي امریکا او نورو متحدو هیوادونو به ورته په دې هیله و چې امنیت برابر کړي او له طالبانو سره به د خبرو ته کینی. د تیر کال په پرتله وضعیت افغانان د دیر سره تازه دم امریکایي پوځیانو د استخدام مخالفت کړی دی. په دې نظر پوښتنه کې د هلمند اوسیدونکو ویلي چې د تیر کال په نسبت امنیتي وضعیت ښه شوی دی، خو په هلمند کې لا هم ځینې شمالي ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي او رپورټونه څرګندوي چې په دغه ولسوالیو کې جګړې هم کیږي. په دغسې وضعیت کې خلک ولې خپل امن خبولي؟ په همدې ارتباط سلی محمد سلی د هلمند ولایتي شورا له رئیس محمد انور څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د دې ولایت امن څنګه پرمختګ کړی دی.
یو د خانشین ولسوالي ده چې درسته مکمله ولسوالي د دولت په لاس راغلې ده. یو د مرجو ولسوالي ده درسته د دولت په لاس راغلې ده. یو د نادالي ولسوالي ده چې درسته د دولت په لاس راغلې ده. د مرزوق ولسوالي ده چې هغه درسته د حکومت په لاس راغلې ده. ډېر زیات پروبلم راغلی دی.
رئیس صاحب، دومره تغیرات چې راغلي دي په هلمند کې، دغه پوځي عملیات ټول شروع شول او ولې د مرجعي پوځي عملیات ناکامه ګڼل کېږي او داسې ویل کېږي چې بیرته طالبان هغو سیمو ته راغلي دي او خلک ګواښي؟
ولا ځله په یم د مرجع خو د سیمه ته مستوزلی په موټرو کې سفر وکړي دي. هغه د شه د مرجع څخه لري پرته سیمه د په مرجع پر مرجع ته رسیدل سیمه ورته وایي. هغه ته چې ورځې د مخه دولتي ادارو کسان تللي وو هلته غونډه جوړه کړې وه سیستانه یې هلته لرې وه پرته سیمه د مرجې څخه بادیامنکي هم مشکلات خو نو شته ده چې پر مخ خو نه دي ورک دا خو نو څه ترقي په ولسوالیو لرې پرتې سیمو کې په کلیو کې بعضې وخت پېښېږي سل په سل کې امنیت راویستل دا خو د څه غټه خبره ده نو کال په کال کښې داسې دا د ډېر نه شور کوي چې دا دې په دوه درې کاله کښې درې څلور پنځې ولسوالۍ د دولت لاس ته راغلي دي دا خپله د پرمختګ
رئیس صاحب ځینې ولسوالۍ د دولت لاسته راغلي دي خو د ځینو نورو ولسوالیو سرنوشت نه دی معلوم مثلا باغران ولسوالۍ سنګین ولسوالۍ موساکلان اوزا دغه ورځ نورې شمالي ولسوالۍ چې ویل کېږي هلته اوس هم طالبان فعال حضور لري
نوزاد شمالي ولسوالۍ ته مکمل د اکثریت سیمه د دولت په لاس راغلې ده په موساکلا کښې هلته ولسوالۍ اداره اوس ډېره تکلیه شوې ده ډېر فعالیتونه د دولت مخته تللي دي اوس پېلنغه د ټولنیزې شورا پکښې جوړه شوله د کوم د ولس د خوا څخه راغله په څلور خلک په غونډه مو جوړه کړه څو عمر د مخه په سنډین کښې نن بره معلومات وکړي په سنډین کښې ډېره امنیتي ساحه پراخه شوې ده خو مشکلات په شمالي سیمو کښې لکه ته چې وایه طبان زیات دي څه تر دا نورو ولسوالیو په کجکي ولسوالۍ کښې اکثریت بیا طالبان دي
د هلمند ولایتي شورا رئیس محمد انور و
د ازادي راډیو خبری مجله اوري
د افغانستان د جمهوری ریاست پوخانی لمړی مرستیال احمد ضیا مسعود د ویکیلیکس د انټرنټ پاڼې لخوا هغه خپاره شوي سندونه ناسم او بې بنسټه وبلل چې ګواکي نوموړي له ځانه سره دوبۍ ته دوه پنځوس میلیونه ډالره انتقال کړي دي ښاغلي مسعود نن په کابل کې په همدې اړه په خبري غونډې کې خبرې کولې مجاهد جواد په اړه رپورټ لري
په داسې حال کې چې د ویکیلیکس د انټرنټي پاڼې لخوا د افغانستان د جمهوري ریاست د پخواني لومړي مرستیال په اړه په یو خپور شوي سند کې راغلی دی چې نوموړي له ځانه سره دوبۍ ته دوه پنځوس میلیونه ډالره وړي دي خو خپله احمد ضیا مسعود دغه تورونه په کلکه رد کړل ښاغلي مسعود د دوشنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبرې غونډې پر مهال له افغان دولت څخه وغوښتل چې د دغې قضیې په اړه د جدي پلټنې وکړي څو په رښتیا هم د دومره زیاتو پیسو غل معلوم شي
تقاضایم از رئیس جمهور افغانستان ایست که برای لوی سناولی افغانستان و وزارت خارجی افغانستان
د وای د افغانستان ولسمشر څخه مې دا غوښتنه ده چې د افغانستان لوی سرنوالۍ او بهرنیو چارو وزارت ته لارښوونه وکړي څو دا موضوع په جدي توګه وڅېړي او هغه کسان چې په رښتیا یې هم دغه جرم ترسره کړی وي باید د قانون منګولو ته وسپارل شي خو که دا خبره دروغ ثابته شي نو بیا باید نه یوازې دغه اړوندې بهرنۍ ادارې بخښنه وغواړي بلکې د مالي او معنوي زیانونو تاوان هم باید ورکړي احمد ضیا مسعود دغه ورځ وویل چې دغه ډول غلط سندونه یا راپورونه یوازې د دې لپاره خپرېږي چې ده ته پرې کوم سیاسي زیان ورسیږي او یا هم کېدای شي چې ځینې ژورنالیستان یې د پیسو د ترلاسه کولو لپاره خپاره کړي د ویکیلیکس لخوا په دغه سند کې لیکل شوی دی چې دوبۍ ته د ښاغلي مسعود لخوا د دې دومره زیاتو پیسو د انتقال خبر په کابل کې د امریکا سفارت پنټاګان ته استولی دی خو احمد ضیا مسعود وویل چې په دې اړه یې په کابل کې د امریکا له سفیر سره خبرې کړې دي او هغه ورسره هم دا منلې ده چې امریکا ته د دغه سفارت لخوا ځینې استول شوي راپورونه ښایي ناسم هم وي په هر صورت دا چې د افغانستان حکومت به په دې اړه تر دې وروسته څه ډول اقدامات وکړي په دې اړه د افغانستان د جمهوري ریاست له ویاندویانو څخه حامد علمي ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه به کوم رسمي او عدلي تحقیقات ونه شي ځکه ویکیلیکس کومه رسمي اداره نه ده خو د افغانستان جمهوري ریاست دغه تورونه په کلکه ردوي
بنابراین د قانون د نظامه چې کوم رسمیت ونه لري او ناجح معلومه نه وي نو موږ هغوی په مقابل کې کوم قانوني اقدام او عدلي اقدام نه شو کولی خو موږ خپل تحقیقات کوو موږ بله خبره په خشت ردوو چې ګویا محترم احمد مسعود صاحب
د ویکیلیکس لخوا د افغانستان د جګړې په اړه دغه سندونه په داسې حال کې خپرېږي چې ظاهرا خپله د متحده ایالاتو حکومت ورسره موافقه نه لري په دغو سندونو کې له زیاتو داسې کسانو څخه پرده پورته شوې ده چې یا یې په پراخ فساد کې لاس درلوده او یا یې هم په یوه نه یوه شکل د افغانستان د ملي ګټو پر خلاف د بهرنیانو په لمسون کارونه ترسره کړي دي مجاهد جواد د ازادي راډیو کابل
اخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ویکیلیکس انټرنټ پاڼې لخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پټو ډیپلوماتیکو اسنادو خپرول د نړۍ په سطحه بې اعتمادي رامنځته کړې ده د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول نن په خبري غونډې کې وویل چې داسې اسناد باید پټ پاتې شوي وي. د ویکیلیکس انټرنیټ پاڼې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت 250,000 ډیپلوماتیک اسناد خپاره کړل شي. په یوې برخې کې د ولسمشر کرزی د کابینې د ځینو غړو او د امریکایي چارواکو له قوله راغلي چې کرزی یو ضعیفه او د دولتدارۍ له اصولو بې خبره مشر دی. ماریا صدیقي او په دې اړه نور معلومات.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت د ډیپلوماټیکو اسناد افشا کېدل چې ویل کېږي په دې ورځو کې په ټوله نړۍ کې بېلابېلې ګنګوسې راپارولې. افغاني چارواکي اړ کړي چې د دغه انټرنیټ پاڼې کار غیر قانوني وبولي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول د دوشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې دوی د امریکا د پټو اسناد افشا کېدل محکوموي، خو دا چې ولې د ویکیلیکس انټرنیټ پاڼې لخوا د اسناد افشا کېدل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت غبرګون پرولای د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسولی پاړوی
افشای تر اسرار یک عالم عدم اعتماد در عالم ډیپلوماسي به وجود میره
کی د داسې پټو رازونه افشا کول د ډیپلوماسي په عالم کې یو ډول بی اعتمادي رامنځته کوي چې دا د هیڅ هیواد په ګټنه دی او د سیمې او نړۍ حساسو مسایلو او نړیوالو اړیکو ته زیان
رسوي. در مسایل بسیار حساس منطقه او دنیا به وجود آورده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پټو اسنادو په یوه برخه کې راغلی چې د افغانستان د مالی وزیر ډاکټر عمر زاخلوال په کابل کې د امریکا له سفیر سره په خبرو کې ښاغلی کرزی یو ضعیف مشر بللی دی. په دې اسنادو کې هم درس راغلی چې د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر محمد حنیف اتمر ویلي چې ښاغلی کرزی په سیمه کې د امریکا پالیسي درک کولی نشي. خو ولسمشر کرزی ویلي هر هغه څه چې د ویکیلیکس لخوا خبره شوي دی ورباندې باور نه لري. په داسې حال کې چې ډاکټر عمر زاخلوال د حسنات بیتباره بللی، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له ټولو افغان چارواکو غوښتي چې له بهرنیو ډیپلوماټانو سره دې خپلې خبرې د هیواد د ملي ګټو په چوکاټ کې تنظیم کړي.
ما باید کې در رابطه خود با خارجیا و با
موږ باید له بهرنیانو او سفارتونو سره اړیکو کې ډیر پام وکړو او خپلې خبرې باید د افغانستان د ملي ګټو په چوکاټ کې وکړو او په هغه باید ثابت ووسو.
په داسې حال کې چې افغاني چارواکي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پټو اسناد شکاول غیر قانونی بولی، داسې رپورټونه هم خبره شوې چې د دغه پټو اسناد خپرونکو انټرنیټ پانه خپل لوی مالی سرچینه له لاسه ورکړي. د رپورټونو له مخې د پیپال په نامه د انټرنیټي خدمتونو ادارې چې د ویکیلیکس لپاره مالی مرستې راټولولې، له ویکیلیکس انټرنیټ پانه سره خپل مرستې له منځه وړي او ویلي دي چې دغه انټرنیټ پانه په غیر قانوني فعالیتونو کې لاس لري.
د ویکیلیکس وی پانه لخوا په خبرو شو اسنادو کې داسې شواهد هم څرګند شوی دي چې سعودي عربستان د القاعده او نورو سختريزو ډیر لوی مالی ملاتړ دی. اسمت سروان ته بغوک شو.
د امریکا په ډیپلوماټیکو سندونو کې چې ویکیلیکس خبره کړې ویل شوی چې سعودي عربستان د القاعده، طالبانو، لشکر طیبه او حماس په شمول د سنی سختريزو ډلو د مالی ملاتړ تر ټولو مهمه منبع ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې سندونو کې د سعودي عربستان چارواکي د سختریزو په مالی ملاتړ نه دي تورن شوي، خو یادونه شوي چې د سعودي د خصوصي یا شخصي خیریه ډلو له لوري سختریزو ته عموما د حج په مراسمو او د روژې په میاشت کې پیسې ورکول کیږي. په پیغامونو کې د سعودي عربستان چارواکي په دې سټایل شوي چې د تروریزم خطرې جدي ګڼلی او د امریکا تر فشار لاندې د سختریزو په تیره بیا د القاعده د مالی مرستو د مخنیوي په برخه کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. خو په دې سند کې دا هم ویل شوی چې سعودي چارواکو له خپل هیواد افغان طالبانو او هغو ډلو ته چې د هند پر ضد جنګیږي د مالی مرستو د رسیدو د مخنیوي لپاره محدوده هڅه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینټن د 2009 کال په یوه یادداشت کې ویل شوی چې په سعودي عربستان کې د مالی ملاتړ په برخه کې د تروریزم پر ضد مبارزه لا هم یو چیلنج دی. په سندونو کې هم دا راز ویل شوی چې د قطر، کویت او متحده عربي اماراتو په شمول د خلیج د سیمې نور هیوادونه لا هم د سختریزو د مالی ملاتړ سرچینې دي. د ویکیلیکس له لوري د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نورو خبرو شویو سندونو کې ویل شوی چې د خلیج د سیمې عرب هیوادونه د سختریزو مهم مالی منابع دي او قطر له امریکا سره په همکاري کې تر ټولو بد هیواد بلل شوی دی. په دغو سندونو کې راغلي چې امریکا د طالبانو د مالی ملاتړ اصلي سرچینه هغه مرستې بولی چې د خلیج شیخانی طالبانو تلیشي، نه د مخدرو موادو له درکه ترلاسه کیدونکو اوایت. د خلیج د سیمې هیوادونو د طالبانو مسلې ته پام نه دی کړی او په دې برخه کې ډیر تمرکز د امریکا پر استخباراتي معلوماتو کړی دی. د ویکیلیکس له لوري په یو خبر شوی سند کې ویل شوی چې سعودي چارواکي هم دا مني چې د حج له مراسمو څخه سختریزو د پیسو د ټولولو لپاره استفاده کړي. له بلې خوا شرق الاوسط عربي ورځپاڼې د شنبې په ګڼه کې د سعودي عربستان د امنیتي مقاماتو له قوله راپور ورکړ چې په وروستیو کې له نیول شویو سختریزو ورته څرګنده شو چې دې کسانو د پاکستان له سیل ځپلو سره د مرستې په نوم پیسې ټولولې، خو هغه یې القاعده شبکې ته ورکولې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څلور چارواکي د افغانستان د لوی څارنوالۍ په امر نیول شوی دي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په حواله نور له سالم محمد صالح څخه اورو.
د انتخابات خپلواک کمیسیون یو علي رضبا چارواکي عبدالله احمد زی نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته وویل دغه څلور کسان د لوی څارنوالۍ په امر د 2009 میلادي کال اړوند یوې قضیې په باب د تحقیقاتو لپاره له کمیسیونه بیول سوي چې وروسته پولیس د دوی د نیولو امر صادر کړی دی. احمد زی ویل چې پر دغو کسانو د لګیدلو تورونو په باب معلومات نه لري، خدای ویل چې د دغو کسانو نیونه له فشار پرته بل معنا نه لري. د نوموړي په خبره دوی اوس هڅه کوي معلومه کړي چې دغه کارکونکي ولې نیول سوي دي. د افغانستان په لوی څارنوالۍ کې د شکایت اوریدنې د ادارې مسؤل حفیظ الله حفیظ نیویارک ټایمز ته وویل دغه څلور کسان ځکه نیول سوي چې ګواکې له خپل مقام څخه یې ناوړه استفاده کړې او تیر کال یې د جمهوري ریاست د انتخاباتو پر مهال د خریداري په چارو کې پیسې لاندې باندې کړې. د حفیظ په خبره د دغو کسانو نیول د ولسي جرګې په انتخاباتو پورې اړه نه لري. یوه لویدیز ډیپلوماټ چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي د افغانستان د لویې څارنوالۍ له لوري به دغه کسان ځکه نیول سوي وي چې لویه څارنوالۍ غواړي په یو ډول خپل حیثیت خوندي کړي، ځکه دغه اداره تر سیاسي فشار لاندې ده چې د انتخابات خپلواک کمیسیون په وړاندې اقدامات وکړي. دغه لویدیز ډیپلوماټ ویلي د افغانستان لوی څارنوالۍ نه ده توانېدلې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر خلاف څه پیدا کړي، ځکه یې نو د 2009 میلادي کال ځینې قضیې برسېره کړي دي. نوموړی وایي دا داسې کوم شی نه دی چې د انتخاباتو پر نتایجو اغیز وکړي. د افغانستان د لوی څارنوالۍ د شکایت اوریدنې د ادارې مسؤل ویلي تر دې مخکې یوولس هغه کسان چې د اسعارو تبادله کوونکي هم پکې وو او هغه کسان چې ویل یې رایې په پیسو رانیسي د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د درغلیو په تور نیولي دي. د ورځپاڼې په حواله تر دې مخکې لوی څارنوالۍ د انتخاباتو او د شکایت اوریدنې د کمیسیونونو پر ویندویانو ځینې تورونه ولګول، خو هیڅ یې هم ترلاسه نه کړل. په همدې حال کې لوی څارنوالۍ د ولسي جرګې د انتخاباتو کاندیدانو ته چې ګټونکي اعلان سوي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا د تصدیق نامو پر ورکړې انتقاد کړی، دا یې تر وخت مخکې کار بللی. لوی څارنوال محمد اساق الکو ویلي چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د درغلیو تحقیقات لا پای ته نه دي رسېدلي.
آزادی رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په قبایلی سیمه مومند ایجنسی کې دوه پر لپسې ځان وژونکو بریدونو تر سلو ډیرو خلکو ته مرګ ژوبله واړوله. پیښنن د مسپخین وروسته د مومندو په غلنۍ سیمه کې د دولت د استازي د مرستیال د دفتر مخې ته شوې. ځایي دولتي مسؤلینو په دې پیښه کې د څلوېښتو تنو وژل کېدل او شپېتو نورو ټپي کېدل تایید کړي، خو زیاته کړې ده چې ښایي د مړو اصلي شمېر تر دې هم لوړ شي. مجیب الرحمن انګار له پېښور رپورټ راکوي.
د فوزی خان په نامه د پیښې یو عیني شاهد لسیمینه د تلیفون پر لیکه آزادی رادیو ته وویل
دا دوه دماکې شوې دي. له موږ معمولی نو یو دماکه وشو او بیا چې کوم به زوردار دماکه وشو اوس کوارټر هسپتال غلنې کې موجود یم. د دې د ایم ایس ډاکټر محمد جنگیر مطابق اوس پورې یو څلوېښت مړي چې کوم دی دا کنفرم شوې دي او د شپېتو نه زیات زخمیان شوې دي.
د مومند ایجنسی تحصیلدار شمس الاسلام له پیښې وروسته رسنیو ته وویل چې په دغو چاودنو کې تر سلو ډیرو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتي. نوموړي ویلي چې تر دې مهاله یې د څلوېښتو تنو د وژل کېدو او شپېتو نورو د ټپي کېدو راپورټ ترلاسه کړی، خو په وینا یې ښایي اصلي شمېره تر دې ډېره لوړه وي. لا خو بیړنی حالت دی، په دقیقه توګه څه نشم ویلی، خو تر اوسه چې موږ ته کوم معلومات را رسېدلي د هغې له مخې څلوېښت تنه وژل شوي او شپېته تنه پکې ټپیان دي. البته دومره ویلی شم چې د پیښې پر مهال تر سلو ډېر خلک په دغه ځای کې موجود ول. زموږ د معلوماتو له مخې دوه تنه چې پر موټر سایکل سپاره ول ځانونه یې د دغې ودانۍ مخې ته لوزولي. دا هم راته ویل شوي چې د یو شمېر ټپیانو روغتیایي حالت ښه نه دی او ښایي د مړو شمېره نوره هم لوړه شي. نوموړي د مرستیال پولیټیکل ایجنټ د برخلیک په اړه ویلي چې هغه له د غزایا په یو څه لرې فاصله کې وو او هیڅ زیان نه دی وروښتی. خو دا یې ونه ویل چې په مړو او ټپیانو کې څومره دولتي مسؤلین او امنیتي ساتونکي شامل دي. که څه هم دولتي مسؤلینو لا په دې اړه څه نه دي ویلي، خو ځایي خلک په دغه پیښه کې د خویزو امن کمیټې د مشر ملک ظریف خان، ملک سلیم خان او ملک کچکول خان په نامه د قومي مشرانو د وژل کېدو خبر ورکوي. په مومندو کې دغه پیښه په داسې حال کې رامنځته شوې چې د محرم الحرام په رانږدې کېدو سره د مومندو په ګډون په ښاري سیمو کې لوړاندې ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي. د امنیتي مسؤلینو له ادعاو سره سره د دغه ډول خونړۍ پیښې رامنځته کېدل نه یوازې قبایلي بلکې په ښاري سیمو کې خلک له اندېښنو سره مخ کړي. د یادونې وړ ده چې په تېره جولای میاشت کې هم د غلنۍ د پولیټیکل ایجنټ دفتر ته څیرمه ورته بریدونه شوي ول، چې له امله یې د یو شمېر قومي مشرانو په ګډون تر 200 پورې خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. مجیب الرحمن انګار، ازادي راډیو، پېښور.
په مومندو ایجنسۍ قبایلي سیمو کې مو د دوه ځان وژونکو حملو په اړه واورېدل. شپږ نیمې بجې دي، زرغونه منګل سټډیو ته راغلې ده او د نن ورځې وروستۍ خبري مجله وړاندې کوي. ډېره ښه راغلې.
تشکر. شنونده های گرامی سلام و شامتان خوش. به امید کامگاری و سلامتیتان تا پایان مجله خبری با شماستم. در جریان برنامه مشنوین که احمد ضیا مسعود، معاون سابق رئیس جمهور افغانستان، این گزارش را رد کرده که بر اساس آقای مسعود 52 میلیون دلار به شکل غیر قانونی از کشور خارج کرده. وزارت خارجه افغانستان هم افشای چنین اسناد نامناسب خوانده و گفته افشای چنین اسناد فضای بی‌اعتمادی را در جهان ایجاد کرده. گزارش های دیگر هم دنبال میکنیم. ولی نخواست ملی احراری با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
با سلام، نخواست توجه کنید به سرخط خبرها. وزیر خارجه افغانستان میگوید انتظار میرود به زودی 700 زندانی افغان در ایران آزاد شوند. مخالفان مسلح در فرا یکی از دو انجینیر ربوده شده را کشتند و دو حمله انتحاری در مناطق قبائلی بیش از 100 کشته و زخمی به جا گذاشت. تفصیل خبرها. وزیر خارجه افغانستان میگوید مشکلات زندانیان افغان در ایران را با مقامات دولتی ایران مطرح کرده و انتظار می‌رود به زودی 700 تن از زندانیان افغان رها شوند. دکتر زلمی رسول امروز در کابل در کنفرانس خبری گفت این صحبت‌ها در حاشیه اجلاس شورای اقتصادی افغانستان و ایران انجام شده است که در تهران برگزار شده بود. بر اساس گزارش‌ها ایران در جریان ماه‌های گذشته روند اعدام تعدادی از افغان‌های زندانی را ادامه داده است و گفته می‌شود حکم اعدام بالای 100 تن از افغان‌های دیگر هم صادر شده است. نیروهای امنیتی فرا میگویند مخالفان مسلح یکی از دو انجینیری را که 3 روز قبل از ولسوالی پشتکوی ولایت فرا را بوده بودند کشتند. این انجینران برای سروی ساختمان یک بند برق به ولسوالی پشتکو رفته بودند که 3 روز قبل توسط مسلح را بوده شدند. به دنبال کشته شدن دو تن از سربازان بین المللی در یک حمله انتحاری در گردیز که دیروز انجام شد، آیسف گفته است سرباز دیگر نیز در جنوب افغانستان به قتل رسیده است. در اعلامیه دفتر مطبوعاتی آیسف در کابل آمده است که این سرباز در نتیجه یک حمله مخالفان مسلح جان خود را از دست داده است. در مورد هویت سرباز توضیحات داده نشده است. مقامات امنیتی ولایت قندهار میگویند امروز در اثر یک درگیری میان پلیس و طالبان مسلح دو تن از مخالفان مسلح دولت کشته شدند. مقامات امنیتی در ولایات خوست و پکتیا میگویند در اثر عملیات مشترک نیروهای افغان و خارجی شماری از مخالفان مسلح دولت کشته و چندین سلاح سبک و سنگین ازشان به دست آمده است. مقامات محلی در ولایت شمال افغانستان میگویند برنامه پیوستن مخالفان به پروسه صلح جریان دارد. قماندانی زون 303 پامیر در شمال افغانستان خبر داد که یک قماندان سرشناس طالبان در قندوز به نام قاری عزیز با شماره از افرادش به پروسه صلح پیوسته است. و مقامات کمیته ملی المپیک افغانستان میگویند کمیته عضویت کمیته بین المللی صلح و سپورت را کسب کرده است. گفته شده است افغانستان در تازه ترین اجلاس این کمیته که در هفته گذشته در فرانسه برگزار شد به عضویت این کمیته پذیرفته شد. بیشتر از 100 کشور جهان عضویت کمیته صلح و ورزش را دارند که در زمینه های تقویت عرصه های مختلف ورزشی با هم کمک میکنند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. بعد از گذشت بیش از یک سال، امروز گفتگوها میان مقامات ایرانی و شش قدرت بزرگ جهان در ژنو سر گرفته شد. قدرت‌های غربی ابراز امیدواری کردند که گفتگوهای دو روزه با سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد ایران موجب مذاکرات با تهران شود و از این طریق راه حل پیدا شود تا جمهوری اسلامی غنی سازی یورانیوم خود را متوقف کند، زیرا از یورانیوم غنی شده میتوان در تولید سلاح هسته‌ای استفاده کرد. اما نماینده ایران گفته است توقف غنی‌سازی یورانیوم موضوع مورد بحث این گفتگوها نیست.
ما همونطور که در گفتگوهای ژنو یک، ژنو دو اجازه ندادیم حقوق ملت ایران موضوع گفتگو قرار بگیره، تکرار میکنیم که حقوق ملت ایران باید مفروض گفتگوها باشد و به هیچ عنوان نمیتواند موضوع گفتگو باشد.
ایران امروز همچنان ادعا کرد از مواد اولیه تولید شده از معادن یورانیوم خود ایران برای غنی‌سازی یورانیوم استفاده خواهد کرد. از این مواد به نام کیک زرد یاد شده است. ایران هر نوع ادعا برای گسترش سلاح هسته‌ای را رد می‌کند. به اساس گزارش مقامات محلی، دو حمله کننده انتحاری یک جلسه افراد قبایلی طرفدار حکومت را امروز هدف قرار دادند. حادثه در مومند اجنسی در سرحد با افغانستان رخ داده است. مقامات میگویند یک حمله کننده در داخل ساختمان که در آن جلسه جریان داشت خود را منفجر کرد و همزمان با آن حمله کننده دیگر در خارج از ساختمان حمله انتحاری را انجام دادند. این هر دو انفجار حدود 40 کشته و ده ها زخمی به جا گذاشته است. مقامات امنیتی میگویند 8 نفر در درگیری در شمال قفقاز در جنوب در جمهوری داغستان نزدیک چچنیا کشته شدند. نیروهای حکومتی پلیس میگویند 6 ملیشه جنگجو را دیروز در خانه در غرب داغستان محاصره کردند که جنگجویان حاضر به تسلیمی نشدند و در تبادل آتش جان خود را از دست دادند. در حادثه یک پلیس و یک طفل 9 ساله رهگذر هم جان خود را از دست دادند. در داغستان و ولایات همسایه قفقاز شمالی بعد از دو جنگ جدای طلبان چچنی، خشونت‌های مرتبط با جنگجویان مسلمان ادامه دارد. صفحه اینترنتی ویکیلیکس فرست برمانه تأسیسات و مراکز زیربنایی را در سراسر جهان پخش کرده است که به گفته واشنگتن این اسناد برای امنیت ملی آمریکا حیاتی هستند. در یکی از مراودات وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا که به فوریه 2009 برمیگردد، خواهش شده است که همه سفارت‌های ایالات متحده آمریکا در کشورهای خارجی فرست تأسیسات و مراکز را در سراسر جهان تهیه و به این وزارت بفرستند که موجودیت این تأسیسات برای ساعت عامه، امنیت، اقتصاد و امنیت ملی آمریکا مهم می باشد. لیست شامل شبکه‌های زیردریایی، تأسیسات مربوط به ارتباطات کلیدی، بنادر، منابع معدنی و شرکت‌های دارای اهمیت استراتژیک از اتریش تا نیوزلند را در بر می‌گیرد. قصر سفید میگوید رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما از هو جینتاو رئیس جمهور چین خواستار بحث روی افزایش تنش‌ها در شبه جزیره کوریا شده است. اوباما شام دیروز در صحبت تلفنی از همتای چینیش خواست پیام روشنی را به کوریای شمالی بفرستد که تحریکات این کشور غیر قابل قبول است. تنش‌ها در کوریای شمالی زمان شدت یافت که به تاریخ 23 نوامبر کوریای شمالی راکت را در جزیره در کوریای جنوبی فایر کرد. فایر این راکت باعث کشته شدن نفر شد. کوریای جنوبی امروز تمرینات همراه با فایرها را آغاز کرد، اما مقامات کوریای جنوبی گفتند این تمرینات در نزدیک جزیره یون پیانگ، جایی که فایر راکت از سوی کوریای شمالی 13 روز قبل صورت گرفت، انجام نشده است. کوریای شمالی هشدار داده است که ادامه تمرینات نظامی تنش در منطقه را بیشتر خواهد ساخت. و محکمه در پاریس امروز گفت خطوط هوایی کانتیننتال مسئول جنایی سقوط طیاره کانکورد در حوالی پاریس شناخته شد. حادثه یک ده سال قبل رخ داد و 113 کشته به جا گذاشت. قاضی این شرکت آمریکایی را مکلف به پرداخت 200 هزار یورو کرده است. در این محکمه یک انجینیر خط هوایی کانتیننتال به 15 ماه حبس تعلیقی محکوم شد. کانتیننتال استدلال کرده بود که خط هوایی فرانسه مسئول این فاجعه بوده است. ایر فرانس قبلا 100 میلیون دلار خساره به خانواده های قربانیان پرداخته است، اما محکمه امروز فرمان داد که خط هوایی کانتیننتال هم حدود 1 میلیون دلار به خط هوایی فرانسه جبران خساره بپردازد. پایان خبرها.
ساعت 6:38 دقیقه شام به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان این مجله خبری خواهید شنید.
We'll be right back.
احمد ضیا مسعود معاون سابق رئیس جمهور افغانستان گزارش را رد کرده که بر اساس آن آقای مسعود 52 میلیون دلار را به شکل غیر قانونی از کشور خارج کرده است. مقامات وزارت خارجه افغانستان میگویند پخش اسناد محرمانه وزارت خارجه آمریکا به واسطه صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس یک نوع فضای بی‌اعتمادی را در سطح جهان ایجاد کرده است.
مفاد هیچ کشور نیست و صدمه زیاد در روابط بین‌المللی در مسائل بسیار حساس منطقه و دنیا وجود دارد. یکی از منفی‌ترین اثرات شایع این اسرار است که اگر این بی‌اعتمادی وجود دارد.
در اثر دو حمله انتحاری در مومند ایجنسی پاکستان 10 نفر کشته و زخمی شدند. گزارش را هم در مورد مذاکرات هسته‌ای ایران در ژنو میشنوید. ما را همراهی کنید. احمد ضیا مسعود معاون سابق رئیس جمهور افغانستان گزارش صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس رد کرده که بر اساسش آقای مسعود بیش از 50 میلیون دلار به شکل غیرقانونی از کشور خارج کرده. احمد ضیا مسعود که امروز در کنفرانس خبری صحبت می کرد از حکومت افغانستان خواست تا این گزارش پیگیری کرده و دوز اصلی این پول شناسایی کنه.
تقاضای ما از رئیس جمهور افغانستان است که برای لوی ثانوی‌عالی افغانستان و وزارت خارجه افغانستان هدایت فرمایند تا موضوع را به صورت جدی تعقیب نمایند و کسانی که مرتکب همچه خیانت و همچه جنایت شدند هر چی زودتر اونا را ولو به هر سویه که بوده باشند یا به هر سویه که باشند به دادگاه معرفی بکنند و اگر کسانی که خبر نشر ساختند اگر دروغشان ثابت شد اونا باید معذرت بخواهند و همچنان جبران خساره مالی و معنوی موضوع را هم باید بپردازد.
احمد ضیا مسعود همچنان گفته هدف از نشر این گزارش بدنام ساختنش بوده و یا ای که نویسنده این گزارش از کسی پول گرفته و بالایش تهمت کرده. گفته میشه این موضوع که گویا احمد ضیا مسعود بیش از 50 میلیون دلار مخفیانه به دبی انتقال داده توسط سفارت امریکا به پنتاگون فرستاده شده. این موضوع از لحاظ زمانی به دوره برمیگرده که مسعود معاون اول رئیس جمهور افغانستان بود. آقای مسعود از رئیس جمهور افغانستان خواسته تا به خاطر احاده سیادتش فرمان تحقیق در این مورد صادر کنه. در این حال مقامات ریاست جمهوری افغانستان گفتن بررسی های را در این راستا انجام دادن و با امریکا هم در این مورد صحبت های داشتن. بر اساس تازه ترین موضوع افشا شده توسط ویکی‌لیکس، رئیس اتحادیه اروپا هرمن وان رامپوی به یکی از سفرهای امریکا گفته اروپا دیگه از افغانستان دست شسته و سال 2010 شاید آخرین چانس پیروزی در افغانستان باشه. وان رامپوی به سفیر امریکا در بلژیم سال گذشته گفته بود که کشورهای اروپایی تنها به خاطر امریکا در افغانستان حضور دارن. به گفته وان رامپوی رئیس اتحادیه اروپا، نیروهای اروپایی در افغانستان از خاطر خود افغانستان فعالیت ندارند، بلکه به خاطر امریکا در افغانستان تلاش میکنند. قابل ذکر است که این موضوع از جمله موضوعات است که توسط ویکی‌لیکس اخیراً افشا شده. از طرف دیگر شنونده عزیز، مقامات وزارت خارجه افغانستان گفتند پخش اسناد محرمانه وزارت خارجه آمریکا توسط ویکی‌لیکس یک نوع فضای بی‌اعتمادی را در سطح جهان ایجاد کرده. دکتر زلمی رسول وزیر خارجه افغانستان بعد از چاشت امروز در صحبت با خبرنگارا در کابل همچنان گفت که این اسناد باید محرم می‌ماندن و افشایش باید جلوگیری می‌شد. احمد جعفر احمدی با جزئیات بیشتر.
پخش اسناد دیپلماتیک وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا که گفته می شود در این روزها در سطح جهان غوغا برپا کرده، مقامات افغان را مجبور ساخته تا این کار صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس را عمل خلاف قانون بخوانند. دکتر زلمی رسول وزیر امور خارجه افغانستان در یک نشست خبری در کابل گفت که آنان افشای اسناد محرمانه آمریکا را به شدت محکوم می کنند. اما چرا این افشاگری صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس با عکس‌العمل تند مقامات افغان روبرو شده است؟ وزیر خارجه افغانستان در زمینه چنین میگوید:
افشای تر اسرار یک عالم عدم اعتماد در عالم دیپلماسی به وجود میاره که به مفاد هیچ کشور نیست و صدمه زیاد در روابط بین المللی در مسائل بسیار حساس منطقه و دنیا به وجود آورده. یکی از منفی ترین اثرات افشای این اسرار است که اگر این بی‌اعتمادی به وجود آورده و عدم بیتمادی البته در اکفضای تشنجی که در دنیا و منطقه وجود داره، چی در مسائل اقتصادی، چی در مسائل سیاسی و چی در مسائل امنیتی، کار همه را بسیار مشکل تر می سازه.
در بخش از این اسناد محرمانه وزارت خارجه امریکا گفته شده است که دکتر عمر زاخیلوال وزیر مالیه افغانستان در صحبت با سفیر امریکا در کابل آقای کرزی را یک رهبر ضعیف خوانده است. همچنان در این اسناد گفته شده است که محمد حنیف اطمر وزیر اسبق داخل این کشور گفته است که آقای کرزی پالیسی امریکا را در منطقه درک نمی کند. اما خود رئیس جمهور کرزی گفته است وی به آنچه از سوی ویکیلیکس پخش شده باور ندارد، در حالی که دکتر عمر زاخیلوال نیز این اسناد را به اعتبار عنوان کرده. وزیر خارجه افغانستان از تمام مقامات افغان خواسته است تا با دیپلمات‌های خارجی حرف‌هایشان را در چهارچوب منافع ملی کشور تنظیم کنند.
ما باید که در رابطه‌های خود با خارجی‌ها و با سفارت‌ها فوق‌العاده محتاط باشیم و صحبت‌های خود در چارچوب منافع ملی افغانستان بکنیم و به مو ثابت بمانیم.
مقامات افغان در حال افشای اسناد محرمانه وزارت خارجه ایالات متحده امریکا را غیر قانونی می خوانند که اخیراً گزارش های پخش شد که گویا صفحه انترنتی ویکیلیکس پخش کننده این اسناد بزرگترین منبع مالی خود را از دست داده است. گفته شده خدمات انترنتی موسوم به پیپال که برای ویکیلیکس اعانه جمع‌آوری می کرد کمک‌های خود را با این صفحه اینترنتی قطع کرده و گفته است که ویکیلیکس در فعالیت‌های غیر قانونی دخیل است.
از مسائل سیاسی کشور میریم به موضوعات امنیتی. به دنبال انتقادها در خصوص عدم توانایی که نیروهای امنیتی افغان برای گرفتن مسئولیت‌های امنیتی کشور، مقامات ناتو در افغانستان گفتند که تلاش‌ها برای تقویت و تجهیز نیروهای افغان ادامه دارد و تا زمان واگذاری مسئولیت‌های امنیتی به این نیروها که حدود 4 سال به او باقی مانده، تمام نیازمندی‌های اونا برآورده خواهد شد. انتظار می‌رود روند سپردن مسئولیت‌های امنیتی افغانستان سر سال 2011 آغاز شود و تا آخر سال 2014 تمام این مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان واگذار شود. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
مقامات نیروهای ناتو مستقر در افغانستان میگویند مطمئن هستند که نیروهای امنیتی افغان توانایی گرفتن مسئولیت‌های امنیتی کشورشان را در سال 2014 میلادی خواهند داشت. این مقامات پس از آن در این مورد تاکید می‌ورزند که شک و تردیدهای وجود دارد که نیروهای افغان نخواهند توانست در زمان تعیین شده، یعنی تا حدود 4 سال دیگر، مسئولیت‌های امنیتی افغانستان را به عهده بگیرند. کریستوفر چمبرز، معاون سخنگوی نماینده ملکی ناتو در افغانستان، میگوید در کنار تلاش‌ها برای افزایش تعداد اردوی ملی و پلیس ملی افغانستان، سعی می‌شود که نیروهای پیاده و قوای هوایی این کشور از هر لحاظ تجهیز و تقویت شوند. آقای چمبرز که به روز دوشنبه در یک نشست خبری مشترک با سخنگوی نیروهای ISAF در کابل صحبت می‌کرد، در مورد چنین گفت: او میگوید قوای هوایی افغانستان به طور قابل ملاحظه در حال پیشرفت است و تلاش می شود تیارات بیشتر در اختیار قوای هوایی افغانستان قرار داده شود. به هدف تقویت هرچی بیشتر نیروهای افغان جهت دفاع کشورشان، بعد از سال 2014 میلادی تجهیزات و وسایل نظامی لازم به این نیروها نیز مطمئنن کمک صورت می گیرد. در اجلاس سران ناتو در لیسبون پایتخت پرتغال در ماه گذشته میلادی توافق شد که پروسه تدریجی واگذاری مسئولیت‌های امنیتی افغانستان به نیروهای افغان سر از سال آینده میلادی آغاز و تا آخر سال 2014 میلادی تمام این مسئولیت‌ها به این نیروها انتقال یابد. اما شمار از کارشناسان مسائل نظامی گفتند در صورتی که در زمینه در اختیار قرار دادن تجهیزات لازم نظامی به نیروهای افغان و آموزش بهتر آنان گام‌های عملی برداشته نشود، باور ندارند که نیروها بتوانند مسئولیت‌های امنیتی را با درستی به عهده بگیرند.
در ادامه موضوعات امنیتی کشور باید گفت که بر اساس یک نظرسنجی تازه وضعیت ولایت هلمند بهتر شده. بر اساس این نظرسنجی که در جریان یک ماه از تمام ولایت افغانستان انجام شده، افغان‌ها با وضعیت موجود در کشور بدبینی نشان دادند. اونا نسبت به پارسال که نیروهای آمریکایی و ناتو بر اونا امنیت تامین کرده بودند، ناامیدتر شدند. در حال حاضر تعداد زیادی از افغان‌ها مخالف حضور 30,000 نیروی اضافی آمریکایی در افغانستان هستند. از طرف دیگه شنونده عزیز، امریکا و برتانیا یک دیگه خود به خاطر عمل کرده ولسوالی سنگین ولایت هلمند مورد انتقاد قرار دادند. نیروهای امریکایی بعد از گرفتن مسئولیت جنگ در ولسوالی سنگین هلمند تلفات سنگین را متحمل شدند. از تقریبا 6 هفته به این طرف که نیروهای برتانوی این مسئولیت به قوای امریکایی سپرد، تا حال 16 تن از عساکر مبین یا نیروهای پیاده بری امریکایی در سنگین کشته شدن و 50 تن دیگه جراحت برداشتن. موضوع دیگه امنیتی است که قومندان عمومی قوای بین المللی در افغانستان در ارتباط به انتقادهای رئیس جمهور کرزی از عملیات نظامی امریکا در افغانستان ابراز تعجب و تحیر کرده. جنرال دیوید پتریس همچنان در مصاحبه گفته که جلب تحرک طالبان در نقاط مختلف افغانستان به حد مهم است. البته جلوگیری از تحرک طالبان را به حد مهم عنوان کرده. قادر حبیب جزئیات بیشتر.
قومندان عمومی قوای بین المللی در افغانستان میگوید او از انتقاد اخیر رئیس جمهور افغانستان از عملیات نظامی امریکا در این کشور متعجب است، اما او این را رد کرد که گویا استعفا میدهد. جنرال دیوید پتریس در مصاحبه با ای بی سی نیوز گفت این تقاضای رئیس جمهور کرزی که قوای امریکا کمتر در دید عام ظاهر شوند و عملیاتشان را تشدید بخشند تعجب آور بود. کرزی در نیمه ماه نوامبر در مصاحبه با روزنامه واشنگتن پست گفت زمان آن فرا رسیده است که قوای آمریکایی حضور خود در زندگی عامه مردم را کاهش دهند. پتریس به ای بی سی گفت و این اظهارات کرزی را چند روز بعد از این مصاحبه با او در میان گذاشت. به گفته پتریس کرزی در پاسخ ابراز داشت که این تکرار تصریحات قبلی وی بود است. پتریس گفته مطمئن است که میتواند با کرزی به کار ادامه دهد. کرزی به خصوص عملیات شبانه اردوی امریکا را مورد انتقاد قرار داده و میگوید این عملیات موجب برانگیختن احساسات ضد امریکایی شده طالبان را تقویت میکند. پتریس در مصاحبه با ای بی سی گفته است که طالبان توان برگشت را دارند و به همین علت جلوگیری از گسترش دوباره فعالیت این گروه در اولویت بسیار بلند قرار دارد. زمانی که از او پرسیده شد آیا ایالات متحده در تلاش‌هایش در زمینه به دست آوردن حمایت مردم افغانستان موفق نبوده است، پتریس گفت این مهم است تا به مردم افغانستان رسانده شود که آمریکایی‌ها چرا در افغانستان حضور دارند. همچنین از پتریس در مورد ادعای طالبان پرسیده شد که میگویند 50% خاک افغانستان را تحت کنترل دارند. وی گفته است پاسخش به طالبان این خواهد بود که اگر ساحه وسیع افغانستان را تحت کنترل دارند، چرا همه رهبران ارشدشان بیرون از این کشور به سر میبرند؟ قومندان عمومی قوای بین المللی در افغانستان گفته است به این باور هستند تحرک را که طالبان طی سالهای اخیر در ساحات زیاده به میان آورده بودند جلوه آن را گرفتند. به گفته جنرال پتریس آنها این دستاورد را در تمام نقاط نه بلکه برخی از نقاط مهم به شمول کابل داشتند که 1/5 و یا 1/6 حصه نفوس این کشور را تشکیل می دهد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
ساعت 6:52 دقیقه شام به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را مشنوین. زرغونه منگل هستم. زیاد تشکر که با ما سین میپردازیم به ادامه گزارش های خبری و جنجال های امنیتی کشور همسایه پاکستان مشنویم. در دو حمله شدید انفجاری در مومند ایجنسی پاکستان بیش از 40 نفر کشته و ده ها تن دیگه جراحت برداشتند. جزئیات بیشتر موضوع خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان برتان داره.
دو حمله انتحاری پی در پی دفتر معاون نماینده دولت یا پولیتیکل اجنت را در منطقه قبایلی مومند اجنسی مورد هدف قرار داد. طبق اطلاعات رسیده از محل، عملات مذکور بعد از ظهر دوشنبه در نزدیکی دفتر یاد شده که در منطقه غلنه مومند اجنسی موقعیت دارد انگام رخ داد که ده زیاد از مردم در آن محل موجود بودند. مسئولین دولتی در منطقه کشته شدن در حدود 40 و زخمی شدن در حدود 60 تن را در نتیجه عملات یاد شده تایید نمودند. با قول شاهدان عینی شدت حمله دومی نسبت به حمله نخست بیشتر بوده و باعث گردید تا دفتر نماینده دولت به کلی منهدم گردد. فوزی خان یک تن از باشندگان محلی و شاهد عینی عملات یاد شده به رادیو آزادی در مورد چنین گفت.
داده مومند ایجنسی غلنه که در پولیتیکل ایجنت با دفتر که
وی میگوید این واقع در منطقه غلنه در دفتر معاون نماینده دولت رخ داد و این دو انفجار پی در پی بود که شدت دومیان بیشتر بود. فعلا من خودم در شفاخانه مرکزی مومند جنسی هستم و به قول دکتر محمد جانگیر تا هنوز 40 تن جانهایشان را در این حادثه از دست دادند و در حدود 60 تن دیگر مجروح می باشند و احتمال زیاد شدن تعداد کشته شدگان نیز می رود. در این منطقه تمام دفاتر دولتی وجود دارد و در نتیجه این عملات بین مردم ترس و هراس جا گرفته و امکان دارد که اجساد زیر انبار نیز موجود باشد و همچنان افزود که فاصله زمانی میان هر دو حمله چند لحظه بیش نبود. شمس الاسلام تحصیلدار مومند جنسی به رسانه ها گفت که حمله آوران دو تن موترسایکل سوار بودند که خود را در نزدیکی دفتر پولیتیکال اجنت منفجر ساختند. وای میگوید فعلا حالت اضطرار در همه منطقه برقرار می باشد و تا هنوز اطلاعاتی که به ما رسیده در حدود 40 تن کشته و 60 تن مجروح شدند. تیم های نجات در محل واقع مصروف کار هستند. در این واقع دو موترسایکل سوار که انتحار کننده بودند اینجا آمده و خود را پی در پی منفجر ساختند. در موقع این عملات بیشتر از 100 تن در اینجا موجود بودند. باشندگان محل از کشته شدن 3 تن از بزرگان قوم به نام های ملک ظریف خان، مسلم خان و کچکل خان در عملات یاد شده خبر دادند، اما ذرای حکومتی هنوز در این رابطه چیزی نگفته است. مسئولیت عملات یاد شده را تا هنوز هیچ گروهی به عهده نگرفتند. قابل یادآوری است که در ماه جولای سال جاری نیز در همچو حمله در مومند جنسی بیش از 200 تن کشته و مجروح گردیده بودند. در حمله مذکور دفتر مرکزی پولیتیکال اجنت از سوی انتحار کننده هدف قرار داده شده بود. فرشتنگار رادیو آزادی، پشاور.
مجله خبری رادیو آزادی.
مذاکرات مستقیم ایران با شش قدرت بزرگ جهان امروز پس از یک سال وقفه دوباره شروع شد. همی حال دیپلمات ها در ژنو سوئیس گرد هم آمدند تا درباره مسئله هسته‌ای ایران گفتگوهایی داشته باشند، اما انتظارها و از دستیابی به موفقیت در این مذاکرات به حد کم است، چون مقامات ایرانی گفتند درباره غنی سازی یورانیم خود گفتگو نمی کنند. مرکز خبری رادیو آزادی در مورد مطلب داره که جزئیاتش از جاوید نعیمی میشنویم.
بعد از 14 ماه وقفه مذاکرات رو در رو میان نمایندگان ایران و شش قدرت بزرگ جهان آغاز شد، اما موضع ایران باز هم تغییر نکرده است و مقامات این کشور تاکید دارند که در مورد تقاضاها مبنی بر توقف غنی‌سازی یورانیم گفتگو نخواهند کرد و به این ترتیب دیپلمات‌های غربی فرصت دستیابی به توافق در سایر موارد را از دست خواهند داد. گفتگوها در ژنو در حال آغاز شده که یک روز پیش از این ایران اعلان کرد برای نخستین بار مواد هسته‌ای موسوم به کیک زرد را از یورانیم داخلی این کشور تولید کرده و در تأسیسات هسته‌ای بوشهر مورد استفاده قرار داده است. سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد ایران در مورد مذاکرات امروز گفت که موفقیت در مذاکرات دو روزه ژنو با دیدگاه های جوانب مقابل ارتباط می‌گیرد.
ما همونطور که در گفتگوهای ژنو 1، ژنو 2 اجازه ندادیم حقوق ملت ایران موضوع گفتگو قرار بگیره، تکرار میکنیم که حقوق ملت ایران باید مفروض گفتگوها باشد و به هیچ عنوان نمیتواند موضوع گفتگو باشد.
اما دیپلمات های غربی انتظارهای خود از این مذاکرات را کمتر عنوان کرده و میگویند توافق در این مذاکرات جهت نشست دوباره و همچنان مذاکرات سازنده تر پس از سال نو میلادی یک موفقیت خواهد بود. خبرگزاری رویترز با نقل از یک دیپلمات اتحادیه اروپا گزارش داده که گفته است تمامی چیزهایی را که گفته میتوانم این است که مذاکرات بسیار بسیار خسته کننده خواهد بود. این مذاکرات به شرکت نمایندگان ایران، آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و آلمان صورت میگیرد که رهبری آن را کاترین هشتن رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا به عهده دارد. در عکس العمل با مذاکرات امروز قصر سفید گفته که در آستانه این دیدارها باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در یک صحبت تلفنی با همتای چینایی شو جین تاو صحبت کرده است. چین که در شورای امنیت سازمان ملل متحد دارای حق ویتو است، قطعنامه گذشته این شورا علیه ایران را ویتو کرده بود. در این میان علی اکبر صالحی رئیس اداره انرژی هسته‌ای ایران بر روز یکشنبه گفت ایران تصمیم دارد تا پس از تولید مواد هسته‌ای موسوم به کیک زرد با فعالیت‌های غنی‌سازی یورانیم ادامه بدهد. او همچنان این انکشاف تازه را یک دستاورد بزرگ برای ایران خواند.
ما شاهد دریافت اولین محموله کیک زرد تولید شده داخل کشورمان هستیم. غربی‌ها دل به این بسته بودند که ما ممکنه در مواد اولیه گرفتار باشیم.
مذاکرات امروز در حال صورت می‌گیرد که هفته گذشته کامپیوترهای تأسیسات هسته‌ای ایران با حمله یک ویروس روبرو شد. در ارتباط به این موضوع، اداره بین المللی انرژی هسته‌ای سازمان ملل متحد میگوید که ایران ماه گذشته ظاهراً بنابر موجودیت برخی مشکلات تکنیکی برای یک مدت کوتاه فعالیت‌های هسته‌ایش را متوقف کرده بود.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب و سوالات، همه در رادیو آزادی.
ساعت 6:59 دقیقه شام با وقت افغانستان است. به پایان مجله خبری نزدیک شدیم. زرغونه منگلسوم، یک دنیا تشکر که با رادیوی آزادی بودین. شامتان خوش.